پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي چې په روزګان کې د ګوزن یا ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یوه پولیس نه ملګري خپل وژلی دي. عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي عراق د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د والي ویان نیک محمد نظري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي، تیره شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاتګ یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د والي ویاند وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یو پولیس خپل نه تنه ملګري وژلی دي. د زابل یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه په جلدک سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي چې په پیښه کې نه پولیس وژل شوي او برید کوونکی پولیس له برید وروسته تښتېدلی دی. خو د والي ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پیښه بل ډول وبلله.
تیره شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شهر صفا ولسوالۍ اړونده د ملي پولیسو د انتنونو پوسته چې د کنډک شارا پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله. دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي، هماغه و چې د مرکز کلا ته همدارنګه د شهر صفا ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د ابریدي په شا وتنبولو.
د والي ویان وایي د تېرې شپې په جګړه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. سیال وویل چې په برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی اووه تنه نفوذي کسانو په خپله حمله کې نه تنه سرتیري وژلي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د سیلونو له کبله د لسو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوه درې ورځو کې چې په فاریاب کې سیلونه راغلي دي، شاوخوا لس تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او دوه تنه تري تم.
د فاریاب په پښتون کوټ، خواجه سبزپوش، شیرین تګاب، دولت آباد او قرغان ولسوالیو کې د غراس په مرکز میمنه کې سیلابونه بهیدلی دي. په تیرو درې ورځو کې د چارواکو په وینا په دغو سیلونو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي، په زرګونو جریب ځمکه یې لاندې کړې او شاوخوا 2000 څاروي یې مړه کړي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. محمد الحلبوسی پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې وویل چې شاید ډیر وخت ونیسي چې عراق خپل انرژي په خپله چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغو پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درېږي اجازه ورکړل سي. الحلبوسی د عراق د سنی اقلیت غړی دی چې له ایران سره ښې اړیکې لري. د امریکا د سفر په لړ کې د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره هم کتلی دي. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 10% انرژي له بهر واردوي او تر دریو کلونو وروسته شای عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نکړي چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبرې وسی. واشنگټن د مارچ پر 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتوري بندیزونه لګولي، د دویم وار لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نورې هم له ایران څخه برېښنا واردولی سي. عراق چې له واشنگټن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي له دغه هیواد سره به پوله بنده کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې که چیرې د غیر قانوني کډوالو ستونزه هواره نه سوه نو ډېر امکان لري چې سر له راتلونکې اونۍ سرحد وتړي.
We have right now two big caravans coming up.
دغه اوس دوه لوی موټر له ګواتیمالا را روان سی دي له مکسیکو را تیریږي. مکسیکو کولی سي چې د دې کاروان مخه ونیسي، خدا کار نه کوي که یې مخه ونیسي موږ به پوله وتړو. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر پر ټویټر لیکلي چې هیواد یې د ګواښونو پر بنسټ عمل نه کوي او موږ ستر ګاونډیان لرو، او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینره زوزانا چاپوتووابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشره سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي. دوی نظر پوښتنې ښیي چې 45 کلنه وکیله او فعاله چاپوتووابه شاوخوا 80% رایې وګټي. په سلواکیا کې د جمهوري ریاست موقف تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت سرچینې وایي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. په همدې مسئله د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په اروزګان کې چارواکي وایي دغلته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه حساب شوې ده.
یو ماشوم چې نبی احمد نومیږي 15-16 میاشتې عمر لري، نو د اقدام په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې ده.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په افغان حکومت کې باوري سرچینې وایي د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ځي. ښاغلی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی و. اجمل تورمان چې دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې یو لوړ پوړی حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. زلمی خلیلزاد کابل ته تر رسیدو مخکې په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د 13 کلونو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د رئیس فدریکا مګرینی سی او د دغه ټولنې له شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه لراسوړنې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړیتوبونو کې وي. ښاغلی خلیلزاد له غلي مګیرونی سره په داسې حال کې کتلي چې نوموړی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په خبرو کې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وګڼو. وی ویل چې دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د روانو هلې ځلو نتایجو ته په تمه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ او هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغه سفرونو کې چې د اپریل میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو اړخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر په پیل د دغه هیواد د سولې په برخه کې د یوې پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. خو دا خوشبیني او تمې په داسې داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د ښاغلي خلیلزاد په هڅو شک څرګند کړی و او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، انده چې له نوموړي سره خپل اړیکې هم پرې کړل. خو اوس ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته پر رسیدلو سره د افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول شبکاروي، نرمه او د دلاسینې که نه د خفګان او ګیلو ماڼو، او دا لیدنې کتنې او خبرې به تر کومه د افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیانمنو شویو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمام شي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
لاجمل تورمانه مو واوریدل چې په افغان حکومت کې باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې، بین الافغاني مذاکراتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کابل ته د خلیلزاد د سفر د بین الافغاني مذاکراتو د پیلودو لپاره مهم بولي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي ښاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې تر ډیره د قطر راتلونکي ناستې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې د افغان حکومت یو پلاوی هم د قطر دې غونډې ته لاړ شي. له ښاغلي اعظمي سره زما همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او د خلیلزاد د سفر په اړه او د اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډاکټر صاحب، خلیلزاد نننی سفر به پر څو مهم موضوعاتو باندې بحث کیږي. یو خدا دې چې په قطر کې کم پنځم مذاکرات وسپل د طالبانو سره شپاړس ورځې دوام وکړي، د هغې یو لږ نور جزئیات فکر کوم د دولت سره به شریک شي. دوه مهمه مسله زما د نظر دا ده چې یو غټ تعداد سیاسیون قرار دی چې په اپریل میاشت کې د 14-15 اپریل کې دوی ولاړ شي قطر ته، اولته د طالبانو سره د بین الافغانی ډایلاګ دوهمه برخه چې اول مسکو کې دوه مالته وشي. نو په دې کې توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسونو په مابین کې واستوي چې هڅه تر څو وکړي چې د افغان سیاسونو سره یو ځای د طالبانو سره وګوري، او دا به د یو بین الافغانی ډایلاګ یو پرمختګ وي. دوهمه مسله دا ده. درېیم مسله زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده، هغه خپل د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبانو سره چې په قطر کې به صورت نیسي. نو زه فکر کوم دغه درې موضوعات باندې به عمومي بحثونه وي، او چې څنګه وکولای شي چې د افغانستان دولت دا مذاکرات چې کوم روان دي د دې برخه وګرځي.
اعظمي صاحب، بله مسله چې د پام وړ ده، هغه د ښاغلي محب انتقادونه دي په ښاغلي خلیلزاد باندې، دغه یو څه نزاکت چې رامنځته شوی، امریکا له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې او تماسونه پرې کړل. څه فکر کوئ چې دغه مسله به هم په خبرو کې موجود وي د خلیلزاد د لیدنو کتنو پر مهال، او زمين کې به خغل خلیلزاد څه فکر کوي چې د موهب په موجودیت کې بل افغان حکومت سره وغږیږي، او که خغل موهب خی په دغه خبرو کې نه وي؟
دا څه دی، دا نزاکتونه ست، دا کم ځنی راپورونه چې په لیدل کېږي دا ډیره حد رښتیا دي. د امریکا ډیپلوماټانو او چارواکي په افغانستان کې د خغل موهب سره نه ګوري، مګر زه فکر کوم چې خلیلزاد به دغه موضوع لکه څنګه چې دغه شخصي کړی و، ډاکټر صاحب مهم شخصي کړی و، خلیلزاد به دا دومره شخصي نه کی. یعنی زما تحلیل دا دی چې حتی شاید خلیلزاد په یو مجلس کې هم ورسره د ډاکټر صاحب مهم سره کښینی.
د ښاغلي خلیلزاد دا پړاو سفرونه چې هغه د ځل برېټانیا ته هم لاړ، ځینې نور هیوادونو ته هم چې مخکې نه وتللی، د افغانستان د سولې په تړاو سفرونه هلته نه لرل، دغه سفرونو ته په کتو سره څه تمه کېدی شي چې د سفرونو دا پړاو به څه ناڅه بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي، یو څه ناڅه خزیرې بولري افغانان ته؟
دا سفرونه مفید دي، چون چې داسې هیوادو ته مثلا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد لکه روسیا، چین او یا پاکستان ته، دا زه فکر کوم یو مثبت تاثیر درلودلی شي. مګر تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه د طالب سره پر هغه اساسي موضوعاتو باندې تفاهم وشي، تر هغه چې په هغه مسایلو باندې یو تفاهمنامې ته سړی نه رسېدلی. زه فکر کوم بیا هم دا سفر فقط یو معلوماتي بڼه لري، او ډېر فوکس باید پر دې باندې، ډېر دغه باید پر دې باندې وشي، بحث او فوکس پر دې وشي چې څنګه طالبان سره په کتل کې مذاکرات ته تیز دي او هغه ته دغه ورکول شي توجه وکول شي فکر کوم دا ډېر مهم.
کابل ته مو د ښاغلي زلمی خلیلزاد د نن ورځې د سفر او دا چې د افغانستان د سولې په اړه به له افغان چارواکو سره څه ډول خبرې او مجلسونه ولري، په دې اړه مو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتي مرکز د مرستیال حکمت الله عاصمي څرګندونه وردي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وصال برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي د هغو نباتي بوټو او نیالګیو په اړه څېړنې پیل کړي دي چې تر دې مهاله په دغه ولایت کې نه ول. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خبرونو د همغږۍ مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نباتي بوټو او نیالګیو کې الویرا، خورما، لبلبو، نارنج او یو شمېر نور نباتات شامل دي. ښاغلی قلم وایي د څېړنو له بشپړېدو وروسته به یاد نباتي بوټي او نیالګي کروندګرو ته ورکړل شي څو د کوکنارو پر ځای ورڅخه ګټه واخلي. د ده په خبره یادو بوټو په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړې چې د خلکو په اقتصادي ژوند هم ښه اغېز لرلی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي ریاست مسؤلین وایي د دوی د موندنو له مخې د زیاتو ورښتونو او ورشوګانو په شنه کېدو سره به په 1390 مریز کال کې د قرقل د پوستکي په صادراتو کې کموالی راشي. د هیواد د قرقل پوستکي د برخې مدیر محمد عارف وایي د 1390 مریز کال پیل راهیسې تر دې مهاله 3430 جلده د قرقل پوستکي منځنۍ اسیا ته صادر شوي دي. تفصیل کې ده چې په 1390 مریز کال کې له 9000 جلدو زیات د قرقل پوستکي منځنۍ اسیا او له 1600 زیات فنلند ته صادر شوي وو. د قرقل د پوستکي مسؤلین وایي وروستي ورښتونه د دې لامل شوي چې خلک خپل سرویس په نه کړي او په روان کال کې د قرقل پوستکي صادرات کم شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي اوړه 1450 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1450 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنې وریجې په 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 960 افغانۍ، د ترڅنګ یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړي توګه د داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عراقي سرتیرو ملاتړ کوي. دا په دې اړه د جمعې په ورځ نوموړي څرګندونه کړې دي. دا په خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په تونس کې د عرب هیوادونو په کلنې غونډه کې به د ګډون وکړي او د داعش په اړه به دا څرګندونې د هلته هم وکړي. اجمل ان دا مرکه لوسته ده او همدا شی به راسره په سټوډیو کې ده. ان صاحب، د عراق ولسمشر د دې سبب چې په خپل هیواد کې د عراقي سرتیرو له موجودیت سره د امریکایي سرتیرو له موجودیت سره مخالفت نه لري، دلیل څه یاد کړی؟
مننه مراد صاحب. د عراق ولسمشر ښاغلي صالح د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یو ځانګړې مرکه کړې. د مرکه د جمعې په ورځ شوې ده، یعنی پرون. په دې مرکه کې ډېر په دې راڅرخېده چې په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پوښتنې شته دي، ځینې مخالفتونه هم شته، سیمه ییز قوتونه د ویلي دي چې د کوم جدي مخالفت د امریکایي ځواکونو له حضور سره نه لري. ځکه د صالح په وینا د په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او موجودیت هغه هدف او ماموریت ډیر واضح دی، او هغه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو سره همکاري ده. د بداسې حال کې ده چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داعش ډلې په خپل هیواد کې وروستۍ سیمه د داعش له ډلې نه نیولې ده. او عراق خو لا دمخه یې په 2010 کال کې وروسته له ډیرو خونړیو جګړو نه پر داعش بریا اعلان کړې وه. خو د عراق ولسمشر په دې مرکه کې خبرداری ورکړې چې د داعش د وسلوالې ډلې له اړخه موجود ګواښ لا هم په سیمه کې په خپل ځای دی او دا ګواښ باید له منځه تللی ونه ګڼل شي. هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې امریکایي ځواکونه په عراق کې څرګند ماموریت لپاره دي او تر څو پورې چې دا ماموریت په دې ډول وي د دې هیواد عامه ذهنیت چې د درکړې دی هغه دا دی چې څوک مخالفت نه لري او د دې ډېر لیوال دي چې امریکایي ځواکونه دي له عراقي ځواکونو سره همکاري وکړي څو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پیاوړي شي او وروزل شي. نوموړي ویلي تر څو پورې چې دا اړتیا محسوسېږي امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او کله چې دا اړتیا نه وه بیا امریکایي ځواکونه وتل غواړي.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو د اوسني حضور د څرنګوالي په اړه هم مختلف خبرې او ریپورټونه خپرېږي. څومره شمېر امریکایي ځواکونه په عراق کې دي دا مهال؟
په عراق کې دا مهال 5000 او 200 بهرني سرتیري چې ډېری امریکایي دي میشتي. اصلا په عراق کې وروسته له هغې چې په 2003 میلادي کال کې عراق اشغال شو، په 2011 میلادي کال کې لړۍ خونړیو جګړو وروسته امریکایي ځواکونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له عراق نه ووتل. خو که د تاسو یادی په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا ځواک پیدا کړ، د عراق پراخې سیمې په ډراماتیکه توګه د عراقي ځواکونو نه ونیولې او د سوریې څخه هم د یو شمېر سیمو په نیولو یې دغلته خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. هماغه و چې د عراق د حکومت په غوښتنه او د عراق او امریکایي ځواکونو ترمنځ یو امنیتي توافق پر اساس باندې بیا دغه هیواد ته امریکایي ځواکونه ور وغوښتل شول.
ډېره زیاته مننه. په عراق کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دا چې عراقي چارواکي وایي ولې ورته اړتیا لري، په دې اړه مو له اجمل ان واورېدل.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La government.
La Asia tar Australia.
Mir. My.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan Khabar Kray.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ارزګان ولایت کې مقامات وی دغلته د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو نوې پیښه ثبت کړې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا مسؤلان وایي د ګزڼ دغه پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د چارواکو ویلي لامل یې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیول دی او تر څنګ یې د خلکو نه عامه پوهاوی دی. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه مخیل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم څه باندې 2 کلن هلک دی او 15 ځلې واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نذیر احمد نومیږي، 15 میاشتې عمر لري، چې نو د اقلام په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې.
میاخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیول دي او تر څنګ یې د خلکو نه عامه پوهاوی دي. په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو دا درېیمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي، چې دوی یې تیر کال ثبت شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتیږي. په روان میلادي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر اوس دریو ته ورسېدی، چې دوی په کندهار او یوای اوس دغه د تازه په اورزګان کې ثبت سو. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي. د له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او اروزګان کې وې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکښې کې د ماشومانو د ګزڼ وایروس موجود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
له رحمت الله افغان اوس اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ نننۍ زیاتره ورځپاڼو بیا هم د سولې د هڅو او د سیګار د وروستي راپور په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړې ادارې سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي آرمان ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نسي حل کولای. یادې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ایا په افغانستان کې به جګړه ختمه سي. وړاندې په سرمقالې کې یادونه سوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نسي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل سي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالې بې اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یې بې پیچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه بې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسه خپلواکي ورځپاڼې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ سي. وړاندې په مطلب کې ویل سوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په دیارلسمه کېږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووځي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ سي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي مسائلو پورې تړلې ستونزې او مسائل حل سي.
او اوس هم له اسمت ساروان یو علمي مطلب اورو.
یو سکاتلندي شزا وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منل چې دا شزا درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزا بیره او ورختایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډېر ژر رغېږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینوټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Khabarawi. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ایم 100.5 صفه په ډېر واضح ډول واورئ. 12:00 بجې دی له صالح محمد صالح څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنچخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره چې پر دې ولسوالۍ له 2 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د ولی ویاند وایي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه شاته سوي دي. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شارصفه ولسوالۍ کې یو پولیس خپل 9 تنه ملګري په ډزو وژلې دي. د دوی په خبره چې حمله کوونکی تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په فاریاب کې چارواکو کی تاییدوي چې د سیلابونو له کبله لاس ته نامړې سوي دي. د چارواکو په خبره چې په دغو سیلابونو کې په زرګونو کورونه هم تخریب سوي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د 3 کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي له دغه هیواد سره به خپله پوله بنده کړي. او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري پاسه ضد کمپاینره زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشره سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهور ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرېږي.
د زهرو کاروان
د ازادی رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په یاد راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفګان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 50 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندرې ولسوالۍ کې 50 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړه.
نه تنها یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیراګام ولسوالۍ کې، هغه ساحو کې چې هغه ډېر پذیرې نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي. کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه راوځي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او چارس ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او چارس هغه مهال ونیول شول چې په یوه کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړي دي.
اکبر وسول تلی دی زندور و کجکی و مساکلا و باغران و نوی بازارون جور سوی دی.
پا دی آره هم راپور لرو چی پا درمل تنونه که در دکتر و نسخه پراته تی بی نشی درمل خرچیجی.
بخاطر کور اغوا بسازم فریب باتم یک نسخه نشته میکدم کو فکر
میکدم. دی لپاره چی درمل تون والا فکر و کریز عملیات لرم نوی و نسخه بمی ولی کلا.
دا چې بیا سرپناه معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی. دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د میې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم. بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل شروع کوم. بس دون ته کریم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي.
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده. خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی. ضرورت ورته لري.
وست خبرونه نومنی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالۍ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک آزادی رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي د نشي موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1492 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونې اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبل هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانې ویجاړې کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچې په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یوې خوا څخه عملیات کوي او له بلې خوا څخه وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنه کړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د سیګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2018 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزي ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشئی موادو په لویو بازارونو اوښتې دي.
اکبر وسول تلی د زندور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځایو ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالره زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشي درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت سوي دي. هغه معتادین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر معتادینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ ځینې نشي درمل لکه پینتازوسین، تیرماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیګان او داسې نور نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارماسي او اوس په نشي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشي درمل رانیسي.
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم، نو یوه نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یوه سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشي درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشي درملو سره پینتازوسین، ګاسپیت او پایودین هم ولیکل. که مې یوازې د خپلې نشي لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهېده چې زه دا درمل د نشي لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسل جاوید صحاق وایي چې نشي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټکا، تریماډول او داسې نورې نشي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلي چې دغه ډول ګولۍ خوري، ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي، دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولی
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشي خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي، باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشي درمل خرڅ کړي، ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي، له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینې به سرپنامو ته د ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپنامو ته د ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیل ناروغي پیدا کوي. دا چې دا ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغي لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خوړن غاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
اصلي خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې دی، د میډي په تکلیفونو باندې دی، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه به پرې ده چې معتادین ته معتادین خو اسیم دغه مسایل سره مستعد دي چې هغه خپل وضعیت هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځایو کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان دپاره هیڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی په کې اخته کیږي چې داسې خواړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب و بعضې نور سلمونی لیا داسې رقمونه اوس بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډېره مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي دا ورته هغه کې ورته البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي. خو بی هیپاټایټس بی چې دی دا ډېر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي یو نه بل ته د بل نه بل ته بل نه بل ته چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي د یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي نو فکر نه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره هغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي او د دوی په هغه کوم مرض یا کوم میکروب چې دوی اغستی دی وجود کې دی خو هغه هم کشف کیږي. چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالي رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده. نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه معتاد چې فردن کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغې دپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي نو که دوی علاج وشي نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلي خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نم دي لیدلیم نه دي چې چټلي، ځکه چټلي خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنی د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا را ټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی را ټولوي که صحیح هم وینو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو که چېرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چېرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان د پاره په کار نه دی چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دوی شانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. فردن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي د همدغې ځینې.
مونږ وینو چې په ډېرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونو کې دي، دوی ته دوی چې دا راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص داسې هغه نه کیږي، صرف د دې لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینو د سرطان سبب کیږي. نو دې په خاطر باندې نور ته که چېرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فردن دا مریض شي. او دا چې غذایي اندازه ویټامینونو یا فردن د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده دا کې البته کمی او کاسې په مابین کې شته، لیکن هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیک غذا وخوري او دفتن مریض شي داسې نه دی، او کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطري واردي. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی. د خبره نشاله چرسو څخه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله 6 کاله زنداني سو. کله چې له زندانه راخوشې سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مینوم دی، په چیراګام یم، 6 کلن یم. واده له پیښوریانو راکول، بس هغه جنۍ بل چاله ورکړه، بس سوات لې واده کړه. د دې له وجې بس زه به نشه یي شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تالیه نه درکوو، مونږ افغانانو کې نه ورکوو. په دې نشه بس بیا راوړېدم. بس چرس مې وال مرګرې دښمن و زما. بس بورډر سرګټې راله ډک کړې او پوه شوې. بس ودا ووایو غم به دې بدل شي. شام مې ووایلو، بس نشه شوم. بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هماغه مې بس بیا شروع کړ. بس کارخانو کې بیا پراته و پوه شو. کارخانو کې بیا ونیو تورخم نه دی خو را واړول. بلته 45 ورځې را باندې ما بس کې تېرې کړې. دلته مې شپږمه میاشت ده. مشکل مې ډېر دی. پلار میں مزدور دے دینم کول او شپدی نشر او ور دی مزدور دار سنے وستم نا ور زندگی زما تبا کدا زمانی ما زندگی م نه پاتی دی ټول غخونه می ختم دی دا نشه خور ډیر مردار شه دی ډیر ذلیل شه دی دا نشه م کوي غلاګانی مرته کړی دی ار سم مرته کړی دی شپګو کال کېد می په خورل اسلام آباد کې ډیر شو مده شپې یو قسم رانه ولګی دو پکې شپګو کال محکمه می وکا کور کې سونا والے وا بس بیا غرس نه مت وبو وس نه زما غلا و نه کومله کبال و می غونډه ول صفا کبال باندې گزاره در نه کړی نه د 200-300 روپو هر سوال 200-300 روپې له شبه نه 500 ور ما ور کړی دي خوراک باندې پیسې نه دی ور کړی مونږ سبورې هوټل نه مونږ لرا کول خوراک پارکونه کې پراتو په سرک په غاړه باندې وسم زما سامان په جلال آباد کې پروت دی جلال آباد خلکو ډیر بد وضعیت مونږ سره کولو والو تکولو به دونې والی دا وسم دا په والو را دا وسم په زور را وستی دلته ته بس ورور مې ودو په کې بس ما بس نه چروا د ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وسم لاړم دوبۍ ته درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ شکر دی خب زندگی مې جوړه و بس چې دوبۍ نه بیا راغم به دا ولته بس به نشي شه بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل نه شروع کوم بس بس دونه ته کړم زه دې نشي زندگی په دې روپو ته باکړی په دې نشه باندې ما زندگی ته باکړی لزدولس لک روپے باندې ته باکړی بورډر دینه پس زنس کوم قران سره لاس ګم او جز په دا بورډر نس کوم زما دې نشي نه توبه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0999 15 55 او بیا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راولسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی بیبی ګوله او د هغه میړه جان محمد ویده وی په دې وخت کې بیبی ګوله ناڅاپه د سپی په غفاره وشيږي. بیبی ګوله ډیره ورختا وی او فکر کوي چې داسې کوټه غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولی غاپي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اه
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام جان محمد، په خیر راشی؟
خیر وسی مولوی صاحب، یو مشوره می در سره کوله.
خا مهربانی وکه، د سیش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات وباسم.
دا خود ډیر خنیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم، ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه سمه ده، ما ته راکه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والا، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وي خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خدا، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کنه نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.